ساعت لس بجې شوې یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان د ازادي راډیو د خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د یو بل انتخاباتي اتحاد د جوړېدو هڅه کیږي، نوی کابل بانک پلورل کیږي. په دې او یو شمېر نورو راپورونو سربېره دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوډي اچار. خو لومړی د خبرونو نوبت دی، جمیله ظریف وړاندې کوي.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکی، په افغانستان کې د امریکا یو لوړپوړي ملکي استازي د شفاف او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له مشرانو جرګې غوښتي چې پر سوریه د محدودې پوځي مداخلې لپاره اجازه ورکړي. خبرونه. د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړپوړي ملکي استازي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. پیټر کاستنر پرون په بلخ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا غواړي دغه انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي. په شمال کې د امریکا لوړپوړي ملکي استازي ډاډ څرګند کړ چې متحده ایالات به په دغو انتخاباتو کې د یو مشخص کاندید ملاتړ ونه کړي، خو زیاته کړه چې هیواد به د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه تر سره شي. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي هیله مند دي چې عدلي او قضایي ارګانونه په بغلان کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو قضیه په جدیت سره تعقیب کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تمه کوي له هغو اتو پولیسو سره چې د دغو وژنو په تور لوی سرنولۍ ته پیژندل شوی قانوني چلند وشي.
د ملي پولیسو اتو تنو منصوبینو داسې یو عمل کړی چې د ټولو اصولو خلاف دی، او په خوشنۍ سره داسې یو کار کړی چې د څو ماشومانو د وژل کېدو سبب سوی. له نیکه مرغه دغه کسان نیول سوي او د بغلان عدلي او قضایي ارګانونو ته تسلیم کړی سوي دي.
صدیقي تایید کړی چې دغه پولیسو د ماهیانو د نیولو لپاره سیند ته یو توغندی ویشتی وو او دغه ماشومان یې وژلي دي. دا پیښه د تېرې جمعې په ورځ د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې شوی وه. د غور د مدني ټولنې غړي وایي چې غیر مسول وسلوالو په یو شمېر سیمو کې له خلکو د رای ورکولو کارتونه راټول کړي دي. د غور د مدني ټولنې یو مسول حسن حکیمی وویل په دې کار سره به هغه کسان چې د رای ورکولو مستحق دي ونشي کړای په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
موجودیت ده ها هزار فرد مسلح در ولایت غور
په غور کې د لساو زره وسلوالو موجودیت د سندیش نه زیات کړي چې شای خلک ونسی کولای په انتخابات کې ونده واخلي. د غور په یو زیات شمیر سیمو کې یو شمیر وسلوالو د رای ورکولو کارتونه له خلکو راټول کړي چې د انتخابات په ورځ د ځان په ګټه وکاروي،
انتخابات حضور پیدا کنن او په نفع خود رای بتن.
حکیمی د غرض وویل چې دوی د انتخاباتو امنیت ته ډیر اندېښنه لري، خو د کورنۍ چارو وزارت ډر څرګندوي چې پولیس به له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د انتخاباتو د امن فضا برابر کړي. او دا هم یو سپورتي خبر، ټاکل شوې ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سریلانکا سره نن سیالي وکړي. دا د ساف گیم یا د جنوبي اسیا هیوادونو د فوټبال په سیالۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم 3-0 په وړاندې بوتان ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مسؤلین وایي چې د نن ورځې سیالۍ لپاره ښه تیاری لري. ټاکل شوې ده د افغانستان او د مالدیف د فوټبال ټیمونو ترمنځ راتلونکي سیالۍ د چهارشنبه په ورځ په نیپال کې ترسره شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو یورو 44 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 44 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 543 افغانۍ. د هم څو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې له غپریکړلیک سره موافقه وکړه چې په اساس د سوریه حکومت پر ضد له پوځي قوې څخه کار اخیستلو ته اجازه ورکول کیږي، سو د سوریه رژیم له کیمیاوي وسلې څخه نه کار اخیستلو ته مجبور شي. د لویدیځي مطبوعاتو د راپورونو له مخې دا پریکړلیک د امریکا مځکنیو ځواکونو ته د جنګي عملیاتو اجازه نه ورکوي، او د هر ډول اقدام لپاره تر ډیره 90 ورځې وخت ټاکلی دی. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د پریکړلیک له متن سره تیره شپه ناوخته وروسته تر دې موافقه وشوه چې د ورځې پر دې موضوع بحث وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو او دفاع وزیرانو له مشرانو جرګې وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما لوړاندې سره سم پر سوریه د محدودې پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې استمایه غونډې ته د بهرنۍ چارو وزیر وزیر جان کیری وویل په دې کار کې ناکامي به ترورستان، ایران او شمالي کوریا زړه ورکړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې وبه کولی شي له کانګرس سره کار وکړي چې په سوریې پوځي محدودې مداخلې ته اجازه ورکړي. اوباما د خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د مشرانو او استازو جرګو له مشرانو سره په کتنه کې وکړه.
دغه پوځي اقدام به موږ ته دا توان راکړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د اسد توانایي کمزوري کړو. دغه اقدام همداشان له هغې پراخې ستراتیژۍ سره سر خوري چې له مخې به یې موږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې د وخت په تېرېدو سره هغسې چې ورته اړتیا ده، ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه پیاوړي سي، تر څو بالاخره یو داسې انتقال ته لاره هواره سي چې په نتیجه کې نه یوازې په سوریه بلکې سیمه کې سوله او ثبات ټینګ سي.
کانګرس په راتلونکي اونۍ په سوریه د پوځي اقدام په اړه رای واخلي. واشنگتن وایي د اسد رژیم د اګست په 28 د دمشق په لمنه کې کیمیاوي ګاز کارولی چې له 1400 زیات کسانی وژلي دي. اخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د بریتانیا صدر اعظم یو وار بیا پر سوریه د پوځي اقدام ملاتړ وکړ. اولاند په پاریس کې وویل
د یو ایتلاف جوړېدل د امریکا د کانګرس په پریکړې پورې تړلی دی. که د کانګرس پریکړه منفي وي، فرانسه به په یوازې سر عمل ونه کړي بلکې خپل مسؤلیتونه به پر ځای کړي.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون رویټرز اژانس ته وویل ده چې د هیواد پارلمان پر سوریې له پوځي اقدام سره مخالفت وښوده د دې معنی نه لري چې بریتانیا به لاس سرزنې کینی، بلکې بریتانیا سوریې ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې دویم مرستندویه هیواد دی او دغو هڅو ته به دوام ورکړي. د مصر پوځي محکمې د لری کړای شوي ولسمشر محمد مرسي پلاویانو ته د تیرې میاشتې شخړو په ترڅ کې پر پوځي ځواکونو د حملو په تور د اوږده بند سزاوې ورکړې. محکمې د سې شنبې په ورځ د مرسي او ملاتړی په عمري بند محکوم کړ او له 500 زیاتو ملاتړو ته یې د 50 او 45 کلونو ترمنځ د بند سزاوې ورکړې. 200 کسانو ته برات ورکړل شو. مخکې په عمري بند د 11 کسانو د محکومېدو راپورونه ورکړل شوي وو. محکوم شوي کسان تورن شوي چې د اګست په 14 او 16 یې په السویس ښار کې د پوځ پر له خشونت کار اخیستی او پر هغوی یې ډزې کړي دي. مرسي چې د جولای په 3 له قدرته لرې کړی شوی تر اوسه په توقیف کې دی. نوموړی به د هغو تورونو په خاطر محاکمه شي چې وایي تیر کال یې هغه تشدد لمسولی چې په نتیجه کې مظاهره چیان وژل شوي دي. او روسي خبر همدا چې عراقي چارواکي وایي د بغداد په شیمه شتو سیمو کې په بم چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په دغو بم چاودنو کې چې پرون ماښام وشوي پلس هاو کسان ټپیان شوي هم دي. په دې حملو کې د جماعتونو، مارکیټونو، رستورانتونو او آیس کریم خانو په ګډون ملکي اهداف په نښه شوي دي. پرون په تر ټولو خونړۍ حمله کې چې د بغداد په طالبیه سیمه کې د یو موټر بم په ذریعه ګڼه ګوڼو رستورانتونو ته نږدې وشوه، لږ تر لږه 9 وژل شول او شاوخوا 30 نور ژوبل شول. په وروستیو میاشتو کې د خونړۍ یو پیښو اندازه دومره لوړه شوې چې په 2008 میلادي کال کې هم په هغه مهال دا هیواد کورنۍ جګړې ته نږدې شوی و. ساری نه دی لیدل شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې په اګست میاشت کې په عراق کې په شخړو کې 300 زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د ازادي راډیو د خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. په پاتې څباندې 50 دقیقو کې به واوري. په کابل کې د یو بل انتخاباتي اتحاد جوړېدو هڅه کیږي.
کوششونه او زیارونه د دې لپاره روان دي چې یو واحد کاندید افغانانو ته وړاندې.
نوې کابل بانک پلورل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د روسي خصوصي سکتور په افغانستان کې پانګونه نه ده کړې.
هغه وچ د کم مقصد لپاره منګا وسلو چې تکړې دا تر څو پورې چې هغه مقاصد منګا حاصل کړي نه وي دا وخت پورې منګا وسله نه ورځو نو منګا خپل حملې چې دی هغه ودرو.
پاکستاني خبريال عقیل یوسف زایو دای با په دې باب درته وایي چې آیا پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره جوړجاړی کوي او کنه کوي. په کابل کې د میډیا د ناروغیو د تشخیص لپاره نوی مرکز پرانستل شو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ به اونیس پروګرامونه لرو. کور کلی او د ګوډ اچار. نن به کابل د یو بل انتخاباتي اتحاد جوړېدو په هدف د یوې غونډې کوربه وي. د حق او عدالت ګوند چارواکو ویل چې دا غونډه به د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلاني په کور کې جوړه شي او په کې به یو شمېر مهمې سیاسي څېرې ګډون وکړي. لومړنی انتخاباتي اتحاد چې په کې 15 سیاسي ګوندونو غړیتوب درلود تېره اونۍ په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري
د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې پیلې دوه په نږدې کې دوه سره د ائتلافونو د جوړېدو د هڅو په ترڅ کې نن د دوهم انتخاباتي اتحاد د جوړېدو هڅه کیږي. دغه اتحاد به چې په پام کې ده په کې د یولسو ګوندونو مشران او مهم سیاسي شخصیتونه راټول شي، غواړي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره یو مشخص کاندید وړاندې کړي. د نوي انتخاباتي اتحاد لپاره د نجات ملي جبهه او د ملي وحدت، ملي محاز، افغان ملت او حق او عدالت ګوندونو په ګډون یو شمېر مهم سیاسي سیری سره راغونډیږي. د حق او عدالت د ګوند مرستیال موین مرستیال د دغې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د یولسو ګوندونو مشران په ګډه هڅه کوي چې یو انتخاباتي اتحاد رامنځته کړي.
کوششونه او زیارونه د دې لپاره روان دي چې یولس سیاسي ګوندونه او ځینې سیاسي شخصیتونه د افغانستان یو واحد کاندید افغانانو ته وړاندې کړي چې هم د افغانانو ستونزه حل شي، هم د انتخاباتو کمیسیون ستونزه پیدا نشي او یو متحده جبهه یا متحد ائتلاف د مختلفو قومونو او ګوندونو او سیاسي شخصیتونو ترمنځ رامنځته.
د امرسیال په وینا د همدې هدف لپاره نن په کابل کې غونډه جوړیږي. مرستیال وویل دوی هیله مند چې تر پنجشنبې پورې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دوهم لوی انتخاباتي اتحاد د جوړېدو او د جمهوري ریاست لپاره د دې اتحاد لخوا د یو مشخص کاندید وړاندې کولو هڅې په داسې حال کې تیز شوي چې تېره اونۍ د 15 سیاسي ګوندونو او حرکتونو جوړ یو ائتلاف په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ. د دغه انتخاباتي اتحاد مهمې څېرې عبدالله عبدالله، عبدالرشید دوستم، احمد ضیا مسعود، محمد محقق، عطا محمد نور، یونس قانونی، صلاح الدین رباني او امرالله صالح دي. زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی، قیوم کرزیا او د حق او عدالت د ګوند رهبری شورا مشر حنیف اتمر هم د دغه اتحاد رامنځته کېدو په غونډه کې ګډون کړی و، خو د دغه اتحاد د اعلانېدو په مهال دغو شخصیتونو حضور نه درلود. علی احمد جلالی وروسته په یوې خبری غونډه کې وویل چې ائتلافونه باید قومي او سمتي نشي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
لاس پجیاو دولس دقیقې شوې. تاسیز مو شغله ازادي راډیو څخه خبري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د روسي خصوصي سکتور په افغانستان کې پانګونه نه ده کړې. دوی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د روسي پانګوالو په ګډون د دې هیواد یو 350 کسیز پلاوی کابل ته راغلی چې له افغان چارواکو سره د اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو په اړه خبرې وکړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو له مسؤل زرخ شافیزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د روسیې اوسنۍ پانګونه څنګه ګڼي.
تر اوسه پورې خو روسان دلته په افغانستان کې پانګونه نه دي کړې نوې، اما دوی یو تعداد نیمګړ پروګرامونه یې درلودل په خاص خچې چې یو حد تر یو حد پورې بشپړ شوی وو او یو حد پاتې وو. د دوی مخه دغه دي چې اول خامغه په خاني خپل نیمګړ پروګرامونه تر سره کړي، مثلا کمبینات خانه‌سازی او په عین زمان کې د دوی افسوتر په نوم چې افغان پښتوني یو ترانسپورت کمپنۍ وو، بل په نوم د افتین ټو افتورک درې سلو کمپنۍ درلودلې چې دا کمپنۍ مخکې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ول او حتی د رئیس خدمخه د خلکان په وخت او د داوود خان په وخت کې هم دا کمپنۍ موجوده وی دلته په افغانستان کې. دوی غواړي چې برته کمپنۍ برته فعال کړي. هغه تقریبا دولتي او روسي ګډ کمپنۍ دی، جاینت وینچر دی، اما خصوصي سکتور سره دوی تر اوسه پورې کوم پریکړه نه دي کړې. په دغه اړه په عمومي توګه ویل دي چې موږ لیوال یو چې په افغانستان کې د تیلو د تصفیې پاکلا د معدنو د استخراج او اکتشاف لپاره پنګونه وکړه.
حافظی صاحب، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي او د امریکا حضور پوځي یا د لویدیز پوځي حضور په کمیدو دی، تاسو د روسیې سره د افغانستان اقتصادي اړیکې د راتلونکو څنګه ارزوي؟
خو هر هیواد افغانستان یو مستقل هیواد دی، هر یو کولی شي افغانستان سره اقتصادی مناسبات ولری، د افغانستان د خلکو په ګټه، د افغانستان د دولت په ګټه. ولې زمونږ دریز دغه دی چې هغه نړیوال موجودیت او اقتصادی مناسبات کم چې مونږ سره لرو، امریکای سره لرو یا متحده اتحادیه سره لرو یا جاپان سره لرو او نور د مستقل او آزاد هیوادونو سره لرو، روسیه په یوازې توګه لکه پخوا دانش کولای چې دا ټول اقتصاد افغانستان بیا خپل انحصار کې راولي، لکه چې د شوروي په وخت کې 3% ټول تجارت افغانستان روسیې سره وي، شوروي سره و. اما اوس هغه شرایط نشته او اوس د افغانستان اقتصاد ډیره وده کړې ده او لوی پانګونه د نورو لخوا شوې په افغانستان کې.
تاسو لږ مخکې ویلي چې خصوصي سکتور د روسیې تر اوسه نه ده راغلی، یعنی دلته پانګونه نه ده کړې. څه فکر کوئ چې د افغانستان کومې برخې د روسیې خصوصي سکتور ته یو څه جالبیت لري چې پانګونه پی وکړي، او دا به له 2014 کال نه وروسته به دا شی شروع شي او کنه؟
د اتاق تجارت او صنعت افغانستان دریځ هم دغه دی چې موږ د هر څه څخه پانګونې څخه ملاتړ کوو او دا ښه کار دی. ولې زمار دغه و چې تروسه پوری دغه سه یو مهم او لوی پنګونه د روسان لوخا د افغانستان کې نه دي شوی. مونږ هم راشه د شدوی سره لرو او زمونږ یو پلاوی لار مسکو ته د اتاق تجارت او صنایع د روسیې سره ملاقاتونه وو. زمونږ ډیر خبري وشولې خو نتیجه په عمل کې ډیر زیات نه دی اوس.
علت څه ده حفیظی صاحب؟ علت څه ده چې روسی پنګوال دلته نه راځي؟
خدا سیدی چې د افغانستان د اقتصاد وضعیت بدل شوی دی او افغانان خلک نه دي مخکې چې یوازې محدود ول په یو بازاري تجارت، اوس آزاد بازار سره مناسبات لري، خارجي کمپنۍ سره دوی جن وینچرونه لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی و چې له اصلي رادیو سره تاسو مرکه اوریده.
د نورو راپورونو تر اوریدو مخکې به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د راتلونکو انتخاباتو د ننګونو او ستونزو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. وسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، یو شمیر قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې انتخابات باید په 2013 کال کې هغه هم د لوی جرګې له لارې ترسره شي. قومي مشران استدلال کوي چې په راتلونکي کال کې ولسمشریز انتخابات ناممکن دي، نو باید وخت تغیر وکړي. یا د ورځپاڼې راتلونکي ولسمشریز انتخابات او د ولس پر ځای اندېښنې تر سرلیک لاندې په یو جلا مطلب کې لیکلي، قومي او مذهبي اختلافاتو ته لمن وهونکې ډلې لګیا دي، دلته او هلته د انتخاباتي ائتلافونو خبرې کوي. په دغسې ګیرودار کې ولس سره خامخ اندېښنې موجودې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې که انتخابات نه کیږي نو بدیل به یې څه وي. د لیکوال په باور دغې پوښتنې ته د غونډې ګډونوالو ځواب نه دی ویلی. لیکوال تر ډیره بریده د قومي مشرانو اندېښنې پر ځای بولي او لیکلي دي چې راتلونکي انتخابات له خورا جدي ګواښونو سره مخ دي چې تر ګردو لوی امنیتي ګواښ دی. په سرمقاله کې راغلي، د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې له لویو ننګونو هیڅوک سترګې نشي پټولی او هیڅوک هم ډاډ نشي ورکولی چې انتخابات به عادلانه او سراسري وي. خو د لیکوال په باور افغانان هیڅ لاره نه لري. محور په خپل سرمقاله کې لیکلي، د امنیت خوندي کول رښتیا هم تر ګردو ضروري چاره ده، خو دا ضمانت په لکومه شي چې په 2013 کال کې امنیت ښه کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغانان د دې شاهدان دي چې په تیرو شپږو کلونو کې ورځ تر بلې د ناامنیو ګراف لوړ شوی دی. دا محور د سرمقالې لیکوال نیوکه کړې د قومي مشران چې ټوله ولایتونو راغلي وو، د دې پر ځای چې په دې ډول چارو ځانونه بوخت وساتي، په کار دا و چې په خپلو سیمو کې د انتخاباتو لپاره له امنیتي ځواکونو سره د خپل توان مطابق مرسته کړې وای او امنیت خوندي کړی وای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د کرزي حکومت غواړي چې انتخابات وځنډیږي. د سرمقالې لیکوال پر ولسمشر حمید کرزي تور پورې کړی چې د پرون ورځې غونډه د ده په اشاره رابلل شوې وه. لیکوال پر خلکو او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ کوي چې د دې غوښتنې پر وړاندې غبرګون وښیي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي، افغانستان ورځ تر بلې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نږدې کیږي. په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولس د هڅونې مهمې سرچینې رسنۍ دي. د لیکوال پاند په دې برخه کې رسنۍ ډېر مهم رول او ستر مسؤلیت لري چې دا دندې په بیړه او له ځنډه پرته په بې پرې توګه ترسره کړي.
تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په راډیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلای او همه مطالب کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې البته په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو: کور کلی،
او د ګوري اچار. ګوري اچار د اسري رادیو تانس خبرونه ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې کابل بانک یا نوې کابل بانک دا وتلوي توړاندې کوي. په دې اړه د خان محمد سین راپور ووري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې کنوې کابل بانک بیا هم د دولت طلبۍ په بهیر کې خصوصي نشي، سو نور کلونه به هم د دولت تر سارن لاندې پاتې شي. دا خبره د مالی وزارت د خزانو رئیس محمد آقا کوهستانی د سه شنبه په ورځ د دولت طلبۍ ته د نوې کابل بانک د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خاغلی کوهستانی وویل د دې بانک اخیستونکي کورنۍ او بهرنی افراد او شرکتونه کولای شي چې تر یوې میاشتې پورې خپل نمونه د دولت طلبۍ لپاره ثبت کړي.
یک بار دیگه ما میخواهیم که اعلان کنیم که نوی کابل بانک به خصوصی سازی معول میشه.
یو ځل بیا غواړو اعلان کړو چې نوی کابل بانک دولت طلبۍ ته وړاندې کیږي. د خصوصی کولو نیټه لنن څخه پیل شو او علاقمندانو ته د سپتمبر تر پایه یعنی یو میاشت وخت ورکوو چې خپل نمونه ثبت کړي. که بیا هم وړ شرکت او شخص ونموندل شو کولای شو دا بانک له درې څخه تر پنځو کلونو پورې وساتو.
نوی کابل بانک په داسې حال کې د خصوصي کېدو په نیت دویمه دولت طلبۍ ته وړاندې کیږي چې په لومړۍ دولت طلبۍ کې د بانک د خصوصي کولو علاقمند شرکتونه او افراد ونتوانېدل چې د دولت طلبۍ پر وزه شو شرایطو برابر وخیژي. د خزانو رئیس وویل په لومړۍ دولت طلبۍ کې 15 کورنۍ او بهرنی شرکتونه حاضر شوي و چې دا بانک واخلي. له دوی څخه یوازې یو شرکت خپل آفر وړاندې کړی و چې هغه هم ونه منل شو. د مالی وزارت د تیر کال په وروستیو کې د دې بانک دولت طلبۍ پیل کړه. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره د دولت طلبۍ پر شفافیت تاکید وکړ.
اشخاصی که میخرن واجب شرایطی باشه که اینا کریدیت خوب را
هغه کسان چې دا بانک اخلي باید پر شرایطو برابر وي، خو کریدیت خو شهرت او د پیسو خې منابع ولري. څوک چې دا بانک اخلي باید خپل قانوني پیسې ثابت کړي. سربیره پر دې د اخیستونکو فهم او د بانکداري تجربه یوایو بررسی کیږي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې نوې کابل بانک اوس مهال په ټول هیواد کې سبان د سل سانګې لري. کله چې دوه کاله مخکې کابل بانک له مالی بحران سره مخ شو، حکومت تر خپل څارنې لاندې راوست او له هغې وروسته یې د نوي کابل بانک په نوم فعالیت ته دوام ورکړ. له پخواني کابل بانک څخه په غیر قانوني توګه څه باندې 900 میلیونه ډالر ویستل شوي وو. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د پخواني کابل بانک پورونه او د شتمنیو مسایل په نوي کابل بانک پورې اړه نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې پرون د معدې د ناروغیو د تشخیص لپاره یو مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه مرکز د سلواکیا هیواد په 350,000 یورو جوړ شوی چې په مجهزو طبي وسایلو سنبال دی. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واورئ.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي د میډي د ناروغیو تشخیص او تداوی لپاره د دغه مرکز جوړیدل مهم ګڼي او وایي چې په دې مرکز کې به د ناروغانو وړیا معاینات کیږي. د امیر روغتیا وزیره سوریا دلیل د سه شنبه په ورځ په وزیر اکبر خان روغتون کې د دې مرکز د پرانیستي په مراسمو کې وویل چې په دې مرکز کې به د میډي خطرناکې ناروغۍ تشخیص او تداوی کیږي. میرمن دلیل د دې مرکز د فعالیتونو په اړه وویل
یک بخش تشخیصی است.
دا یو تشخیصی برخه ده چې ناروغان پکې نه بستریږي، یعنی د ناروغانو عمومي معاینات کیږي او له دې لارې د معدې هضمي جهاز د ټکنالوژۍ له لارې به ولیدل شي ترڅو معلوم شي چې په ناروغانو کې کوم ډول ناروغي شته. او د دغه مرکز جوړېدل به ډاکټرانو سره په تداوی او تشخیص کې ډېره مرسته وکړي.
د عامه روغتیا وزیر وایي چې د دې مرکز د تجهیزاتو د استفادې په برخه کې د سلواک هیواد سوتنه افغان ډاکټران هم روزل دي. د روغتیا وزارت وایي چې یاد مرکز د سلواک هیواد په 350,000 یورو جوړ شوی چې د الټراساونډ، اندوسکوپي، پیتالوژي او لابراتوار په برخو کې مجهز وسایل لري. د وزیر محمد اکبر خان روغتون تقریبا 50 کاله مخکې د پخوانی چک سلواکیا په مرسته جوړ شوی و. د امیر روغتیا وزارت د معدې د ناروغیو تشخیص په برخه کې د دې مرکز جوړېدل له افغانستان سره د سلواک هیواد پخوانی همکاري ګڼي. په دې مراسمو کې په کابل کې د سلواک سفیر جان بوری ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به پراتلون کې هم خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
په نظر کې لرو چې خپل ملګرو هیوادو سره مرسته وکړو، خو افغانستان ته د لومړیتوب حق ورکړو. سو د دې هیواد وګړي د صحت او تعلیم او تربیه په برخو کې خپل مسؤلیتونه واخلي. په افغانستان کې د یو ښه راتلونکي لپاره او خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو په برخه کې غواړو یو کوچنی برخه ولرو.
نوموړي همدارنګه وویل چې په نظر کې لري تر څو په راتلونکي کې ځینې افغان ډاکټران د تخصص ترلاسه کولو لپاره سلواک ته ولیږي، او تر څنګه غواړي چې د انتانی ناروغیو لپاره یو روغتون هم په کابل کې جوړ کړي. که څه هم د محل په هیواد کې خصوصي روغتونونه په دې برخه کې تداوي او تشخیص کوي، خو خلک وایي چې خصوصي روغتونونه د دې تر څنګ چې ډېر پیسې اخلي په ځینو مواردو کې ښه تشخیص هم نشي کولی. ځینې ناروغان بیا د ډاکټرانو له کمو وړتیاو هم شکایت کوي چې د پرمختللو وسایلو په استفادې نه پوهیږي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دولتي روغتونونو کې د مجهزو وسایلو د برابرولو ترڅنګ ډاکټرانو ته هم په مسلکي ډول روزنه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان نوی حکومت غواړي چې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د دغه هیواد ترینګلی امنیتي وضعیت کنټرول کړي. دغه حکومت طالبانو ته د وسلې پرمځکې ایښودلو په شرط خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو پاکستانی وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د پاکستان حکومت ته ځواب نه دی ورکړی. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور استولی.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت غواړي چې له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپل کړي او په هیواد کې د ناکرارۍ روان وضعیت مهار کړي. کله یوې خوا د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د اکوړي د حقانی مدرسې مشر سمیع الحق له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړي په توګه د خپل رول لوبولو وړاندیز کړی دی، خو له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي چې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر د عملیاتو پریکړه به دغه هیواد سیاسي او مذهبي ګوندونه کوي. د چودري نثار په وینا د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبولي. آیا پاکستانی وسلوال طالبان به دغه هیواد له نوي حکومت سره خبرو اترو ته چمتو شي، او آیا دوی به د پاکستان د نوي حکومت په غوښتنه وسله وغورځوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقیل یوسفزی چې د پاکستانی طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی طالبان وسله نه غورځوي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه:
ما د دوه درې کسانو سره خبرې په دې سلسله کې وکړې، د طالبانو مشران چې یا د هغو حامیان چې وو، نو هغې وویل چې د کوم مقصد دپاره مونږ وسله اوچته کړې ده تر څو پورې چې هغه مقاصد مونږ حاصل کړي نه وي، د هغه وخته پورې مونږ وسله نه غورځو، نو مونږ خپلې حملې چې دي هغه ودروو. د هغې موقف خو د ډېر حده پورې ډېر واضح دی. خوات د معاهدې په دوران کې هم هغې دغه اعلان کړی چې مونږ وسله نه غورځو. بیا خپل خیال دا دی چې یو ګورله تنظیم دپاره هم یو داسې سټیج باندې وسله غورځول ممکنه نه وي چې تر څو پورې هغې ته د خپل امن په حواله باندې، سلامتۍ په حواله باندې، مقاصد په حواله باندې یو سیاسي روډمیپ نه ورکړی شي.
د عقیل یوسفزی په وینا پاکستانی طالبانو پخوا هم له حکومت سره ورته خبرې اترې کړې وې، او په وینا یې چې مثبته نتیجه یې نه لرله.
زما خپل نظر دا دی چې فلحال د دې مذاکراتو د ابتدا یا د آغاز اثر موږ ته نه ښکاري، او دغه بنیادي یو وجه چې دغه دام ده چې مذاکرات کېږي، نو په هغې کې به د نواز شریف په قیادت کې فیډرل ګورنمنټ، د کیانی په قیادت کې فوج، او د پرویز خټک یاره خان په قیادت کې صوبایي حکومت، دوی به یو اتفاقي رای کوي. نو تر څو پورې چې د دوی په منځ کې یو اتفاقي رای نه وي راغلي، مترازه پورې هغه فارموله چې دا هغې نه په شکل نه ورکړی کېدای شي د کومې په بنیاد باندې چې بیا دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي. نو ماته دا خواهشات یا اعلانات ښکاري، خو عملا د دې لپاره په کار کې دغه تر څو پورې مخې ته نه دی راغلی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف د پاکستان ولسته په خپل لومړی وینا کې ویلی وو چې حکومت یې له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو او جګړې دواړو ته چمتو دی. همداشان نوموړي ویلی وو چې له وسلوالو سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې وسله پر ځمکه وغورځوي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوډي اچار. ګوډي اچار د ازادي راډیو تانس پروګرام دی. د دوړو پروګرامونو اوریدل مه هیروئ.